دا مشال راډیو د سلمې شې وخت ما زیګر 15 بجې دي د نن ورځې آخري خبري غړی کې زه ګل ایاز او عبد الحی کاکړ درته هر کړي وایو په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصری هم درخورو خو لومړی وار ورکو عبد الحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د بلوچستان په مستونګ شار کې 14 15 کسان وژل دي افغان چارواکي وايي د کندوز ته خار پر لوی لار نن شپږم ورځم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده د شام جمهوریت ځواکونو ویلي له داشه د رقا شار نیولو په اړه به عملیات د اوړي په لومړی ورځو کې پیل کړي او سم د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستونګ شار کې 14 نسوي چې پکې 15 کسان وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي په 14 کې د پاکستان سینټ مرستيال مشر او د جمعیت العلماء اسلامي مشر مولانا غفور ایدری هم لږ زخمی شوی دی خو دا غړ ډرایور وژل شوی دی پولیس ویلي 14 د عائشه جمعات سره نږدې د جمعیت لمانځه وروسته سوي چې کله مولانا غفور ایدری ترمنز وروسته سره لمرګرو روانو د بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکر ویلي 14 دونکو مواد د سړک غاړه ته ایښودل شوی وو تاسو صحیح چا د بریډ زماري نه د منلې د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا د پلانټرنیز ریپورت نه جمع کېدل وږي په سپریم کورټ کې د مشال خان د وژنې مقدمه اوریدنه ځنډول شوې ده د مدني ټولنې فعال سنایجاس په وینا نن په اسلام آباد سپریم کورټ کې د مشال خان وژنې مقدمه اوریدنه وه خو د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا پلانټرنیز ریپورت وړاندې نه شو چې لوږي اوریدنه د مې تر 19 نیټې وځنډول شوه د اپریل په 14 نیټه د مردان په عبدالولي خان پونتون کې یو زده کوونکی مشال خان د مذهب سپکاوي په تور بلوګرو ځوان از د کونکو وژلې وو ورسته سپریم کورټ د دې پیښې از خود نوټس واخیست او د پلټنیز ډلې جوړېدو حکم ورکړ د خبر پښتونخوا پولیس وایي د وژنې په تړاو یې شاوخوا 50 تورن کسان نیولې دي پولیس وایي مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي د خیبر پښتونخوا د زده کړو څنګه وایي د راتلونکي کال په کلنی بجټ کې به د تعلیم لپاره 138 ارب روپۍ مختص کړي د سوبې د تعلیم مرستيال سیکرټر قصر عالم نن مشال ډو ته ویلي چې د تیر کال په بجټ کې د تعلیم لپاره مختص کړل شوی 138 ارب روپۍ خرچ کړل شوی دي د پاکستان مرکزی او د څلور اړو صوبو حکومتونو بعد د جون په میاشت کې د راتلونکي کال مالی بجټ وړاندې کړی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په سفر نن رسیدلی دی د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی بیان وایي چې نواز شریف د یک شمې پر ورځ د چین په بیجینګ کې کېدونکو سر مشوره کې ګډون کوي بیان زیاتوي په دې سفر کې له نواز شریف سره د څلور اړو وزیر صوبو وزیر علاګان د خزانه وفاقي وزیر ساګدار او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او نور لوړ پوری چارواکي ملګری دي بیان زیاتوي په دې سفر کې به نواز شریف د چین د وزیر اعظم او د ولسمشر سره هم ویني چې پکې به ورسره په دوه اړخیز اړیکو خبري کوي افغان چارواکي وایي د کندوز ته خار پر لوی لار نن په شپږم ورځ هم د افغان ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه دوام لري کندوز ښار ته نږدې د باغ امیر د سیمې اوسیدونکو نن مشال لري ټول چې د څو ورځو جګړو له امله دوی په خپلو کورونو کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو او د چولو د اوبو له نشتوال سره مخامخ دي د په داسې حال کې چې په شمال ختیځ زون کې د شلمې فرقې ویان د ګرمن غلام حضرت کریمي مشال لري سر په خبر کې ویلي د کندوز ته خار پر لار تازه عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ته زیاته مارګرو بلاو شته دا وسوال طالبان له سور جرایس د کندوز ته خار پلاره د یو شمیر پوسټو په نیولو سره د لارې تړلې ده په کونړ کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې تیر شپه د نړیوالو ځواکونو به پاله ټالوتکو د مانوګي ولسوالۍ په ټنټیل کې د وسوال طالبان په پټنځای برید کړی چې پکې یو کمانډان په ګډون درې تنه وژل شوی یو ټپی دی په کونړ کې د 201 سیلاب قلی اردو دومې لیوا بیان هارون یوسفزی مشالې ټول په بریټ کې د کمانډان جمعه خان په ګډون درې وسوال وژل شوی او یو زخمی دی هغه وایي وژل شوی او ټپي ټول د سیمې اوسیدونکو دی په دې بریټ کې د ولسی وګړو ته ځ مارګ جوړل نه دا وشته تر اوسه وسوال طالبانو د حکومت د دې د پاړتنه دی ویلي د شام جمهوریت ځواکونو ویلي له دایشه د رقا شار نیولو په اړه به عملیات د اوړي په لومړی ورځو کې پیل کړي نن په طبقه شار کې د خبرو پر وخت عبدالقادر حودلی ویلي باوري دی چې شهر ته د ننوتو او حمله کول به د ګرمیانو په لومړیو کې پیل کړي. طبقه شهر د شام جمهوري ځواکونو د امریکا په ملاتړ په روانولۍ کې له داعش نیولې وو. د څرګندونې په داسې حال کې سوي چې امریکایي ولسمشر کوردي وسلوالې ډلې وای پی جی ته د وسلو ورکولو منظوري ورکړې ده. وای پی جی به د شام جمهوري ځواک لخوا د رقا شهر په نیولو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلي حافدلي باور ښودلی چې امریکایي مرسته به ژر ترلاسه کړي. وای پی جی د وسلو ورکولو ورکړه او بخشي وای پی جی ته د وسلو ورکړه ترکی په غوسه کړي ځکه چې انکر وای پی جی ترګره ډله ده. د ترکی ولسمشر ډاډ څرګند کړی چې د امریکا راتلونکی سفر به په داسې حال کې تاریخي ارزښت ولري چې دا وخت واشنگټن او انقره اړیکې ترنګلې دي. ترکی د امریکا لخوا په شام کې کورد وسوالو ته د وسلو د ورکولو له امله په غوسه ده. ترکی د کورد وسوال دا ډله چې د امریکا په ملاتړ په شام کې د داعش پر ضد جنګیږي ترګره ګڼي. رجب طیب اردغان نن ویلي تمه لري چې د مې پر 14مه او 16مه کېدونکي سفر په مهال به د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیدنه د امریکا په فیصله کې پریکړنده رول ولوبوي. هغه خبري غونډې ته وویل چې د امریکا نوې انتظامیه د انتقال په حال کې ده او وایي پی جی ته د وسلو ورکولو په شان فیصلې له پخواني حکومت ورپاتې دي. نوموړي ویلي چې په خبرو کې به امریکا کې میش ترکی دینی عالم فتح الله ګولن د ورسپارلو موضوع تعقیب کړي. ترکی تور لګولی چې تیر کال پر ناکامه کودتا کې د فتح الله ګولن لاس دی خو فتح الله ګولن دا تور ردوي. د یورو ایشیا په کچه د سندرو مقابله کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د بیلاروس، کرویشیا او رومانیا سندرغاړو هم بریا ترلاسه کړې ده. دا په اروپا کې په ټلویزیون د سندرغاړو تر ټولو لویه مقابله ده. پرون په سیمی فاینل کې د بیلاروس، کرویشیا او رومانیا سندرغاړو مقابله وګټله. دا سیالي پر ټلویزیون باندې د یوکرین له پلازمینه کیف نیغ په نیغه وښودل سوه. تیر کال دا مقابله یوکرین ګټلې وه نو ځکه سږ کال ورته کوربتوب ور په ویار و بخشل سو. خبرونه پای ته ورسیده. لا اوسم رفعت انجم د موسم او کرنسی حال
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 115 روپیا اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 115 روپیا خرڅیږي. یو یورو په 114 روپیا 50 پیسې او په 115 روپیا. یو پاوند په 115 روپیا 10 پیسې او په 115 روپیا اتیا پیسې. یو ریال په 23 روپیا 10 پیسې اخیستل کیږي او په 23 روپیا 20 پیسې خرڅیږي. یو درهم په 90 روپیا 20 پیسې او په 90 روپیا اتا اتیا پیسې. یو افغانۍ په 1.55 پیسې او په 1.55 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور او بنو کې موسم ګرم او خشک وي او په کوټه کې به په ځینو ځایونو کې د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 سانتي ګریډ او کم نه کم 22 وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي.
خبرونه مد مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ او وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی به درته عرفت انجم وړاندې کړل. درنو اردوونکو ک د نن ورځې اخري خبري غاړې ترپای را سره پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د بلوچستان په مستونګ ضلع کې په چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده. په پیښه کې د سینټ مرستیال مشر مولانا غفور حیدری ژوبل دی. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د قبایلي سیمو اصلاحاتو قومي اسمبلی ته د وړاندې کولو ملاتړ کړی.
د پښتو پښتنو سره موږ مضبوط ولاړ یو
چې موږ د ریس سره ولاړی خپق لکه هغه شلم از ځان خو دا واخلا د دې ساعتو دغه کې مهد کې.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزارت د نورو کلون پرتره راتلونکو مالی کال لپاره تعلیمي بجټ زیات کړی دی. په کراچۍ کې لس کال وړاندې پر 12 مئی د ډزو په پیښه کې اغیزمن شوي تر اوسه پورې انصاف ته په سترګې په لار دي.
نوم دغه مطالبه هم هغه دا چې مل ته مقتدر ادارو نه چې د 12 مئی خلکو ته انصاف ملو شوی نو داغه نه بعد په دې ملک کې تومره زیاته دهشتګردي نه و.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو لمشال رادیو سره اوسې. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د نن ورځی اخري خبري غاړي ته غوږی سم تاسو په خبرونو کې باوریدل او په تیر خبرونو کې تاسو اوریدل چې د بلوچستان په مستونګ ازله کې یو چاودنه شوې ده او تاسو ته په دم په دم خبرونو درکولو تازه د اطلاعات دي چې د په مستونګ ازله کې په دغه چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده او همدارس د سلويختو نه زیات کسان په دې کې ژوبل شوي دي. داسې د مشال رادیو خبريال وایي چې له کوټې نه سلويخت کیلومتر لري مستونګ ازله کې عائشه جماعت سره دا چاودنه شوې ده چې په هغه وخت کې د پاکستان د سینټ مرستیال مشر او د جمعیت العلماء اسلام مرکزی عمومی سکتر مولانا غفور حیدری هم د جمعې لمونځ کړی وو او له هغه ځای نه راوتلو. د دې بیخي او د چاودنې تازه حال څه دی دا وخت را سره له کوټې نه د مشال اډیو خبریال ایوب ترین د ټلیفون په کرخه دی. ایوب ترین سړی مشه
مننه ډیر.
ایوب ترین کدار ته وایي چې استاد سره تازه اطلاعات څه دي؟ داسې تاسې هم وایي چې په چاودنه کې د بول شو کسانو شمیره 15 ته رسیدلې ده، اوس څه صورتحال دی په سیمه کې؟ حالته
په سیمه کې وسم د مرستو کار روان دی او د پلټنې کار روان دی، ځکه چې د بمی چاودنې وروسته هلته سرحدي فورس او پولیس رسېدلي دي او دوی د شاوخوا چې کوم کورونه دي هلته شاوخوا ګیرا اچولې ده او سر چې اپریشن یې شروع کړی دی. بلې خواته دلته په کوټه کې د حکومت بلوچستان انوار الله کاکړ و خبریالانو ته ویلي دي چې تر دمګړې پورې په دغه پېښه کې 15 کسان وژل شوي دي او 2 دي هغه ټپیان دي. ټپیان او مړي چې دي هغه د کوټې د مستونګ او د سیمه چې ملټري هسپتال چې دي هغه ته رسول شوي دي او هلته د ټپیانو د درملنې کار روان دي. بل پلو ته په مستونګ کې هم خپل د مستونګ زلزلې هسپتال مشر چې دي ډاکټر در محمد هغه هم د 15 کسانو د مړې تصدیق کړی دی. خو نور ټپیان چې دي هغه د کوټه کې بستر کړل شوي دي. په هغه کې د ځینو وازو چې د ډاکټرانو سمه نه ده شولې دوی امکان څرګند کړی دی چې کېدلی شي دغه شمیره چې د نور هم زیاته شي. بلې خواته د سینټ ډپټي چیرمن مولانا غفور حیدری چې دی هغه دا وخت سمدلاسه په ترخی الوتکې هلیکاپټر کې د مستونګ څخه د کوټې وسیمې ته راوړل شوی دی او هلته د ډاکټرانو د وضع چې دا حالت چې
ایوب ترین
خدای معمولي
ته دی. ایوب ترین که زمونږ درانه اوریدونکو اوس کچرته رادیو چالان کړي نو هغه ته هم کتا سي پلند ټوکی کوي چې دا چاودنه په کوم وخت کې شوې ده او دا سیمه وته لګه بیان کړي.
دغه چاودنه نن د ماپښین د جمعې د لمانځه وروسته د کوټ څخه تقریبا 40 یا 45 کیلومتر لرې و جنوب یا سویلي لور ته مستوم سیمه ده. په دې کې یو مدرسه ده د عائشه په نوم مدرسه ده. په دې کې مولانا غفور حیدری په دستاربندۍ او
تقریبا
هغه کې د برخه اخیستې و د جمعې لمونځ یې کړی و. د هغه وروسته چې کله دی د کوټ پر لور را روان دی نو د او پر قافله باندې او بمی برید شوی دی چې له امله تردم ګړی پورې 15 کسان چې دي په دې کې مړه دي او 2 کسان چې دي ټپیان دي. د مستوم د پولیسو مشر غزنفر چې دی هغه خبریالان ته ویلي دي چې دوی د دغه بمی چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دی. دوی ګمان څرګند کړی دی چې کېدلی شي دغه ځان وژونکی برید وي خو دوی به د پلټنې وروسته ودې خبرې ته ورسېږي چې دا
خدای له اوسه پورې نه دی ویلي چې دا چاودنه ځانمرګي برید او کنه مخکې نه بم خکړل شوی. کدره ته وایي چې د دې چاودنې ذمہواري خو تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې؟
د دې چاودنې پړه تر اوسه پورې د یوې ډلې لخوا هم په غاړه نه ده اخیستل شوی. البته د دې له مخه هم په کوټه کې د جمعیت العلماء اسلام چې مرکزي مشر دی مولانا محمد خان شیرانی یا پخوانی صبای مشر مولانا فضل الرحمن بخښنه غواړم او پخوانی صبای مشر مولانا محمد خان شیرانی پر هغه باندې هم چې کوم بمی چاودنې یا ځان مجون کې بریدونه شوي وو نو د هغه پړه به همیشه چې د جمعیت د طالبانو تحریک چې دی په پاکستان کې هغو اخیستې وه. خو د نننۍ پیشپړه چې ده هغه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
ډېره زیاته مننه ایوب ترین د تفصیلاتو نه. درنو اوردونکو له کوټې نه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین وو. چې د مستونګ ضلع کې د چاودنې په اړه تازه تفصیلات را سره شریکول. او د تازه تفصیلاتو تر مخه له کوټې نه سلویخت کیلومتره شاخوا سلویخت یا پنځه سلویخت کیلومتره لري په مستونګ ضلع کې په عائشه مدرسې سره د سینټ مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدری په قافله چاودنه شوې ده چې پکې تر دې دمه پنځه ویشت کسان وژل شوي دي او د څلوېښتو نه زیات ژوبل دي. په دې اړه چې څنګه نور تفصیلات راځي تاسو سره به شریک کړو.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړو ته تاسې غوږی د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي له انګور اډې سره بیګا د پاکستاني او افغان سرتیرو ترمنځ ډزې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي نخته د پاکستان لخوا د پوستې جوړولو پر اثر شوې. پر دې موضوع مو له افغان چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه شو. تر پیښې وروسته د انګور اډې لار تړل شوې ده. تفصیل د سیلاب مسعود په راپور کې.
د سولي وزیرستان سرحدي سیمه انګور اډې نه را رسېدلې اطلاعاتو په مطابق پرون د شپږم په ورځ ماښام مال اووه بجې د سرحدي کرښې دواړه لوریا ته موجود د افغانستان پاکستان پوځي سرتیرو په منځ کښې د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې کوم د شپې تر یولس نیمې بجې پورې پله پسې دوام ولره. په انګور اډا کښې موجود قبایلو د دغې شخړې او د ډزونو د بدلون وجه هغه پوسته بیانوي چې کومه د پاکستان لوري ته د زبا غره په سوکې جوړېږي خو افغانان د پاکستان دغه هڅه د سرحدي کرښې په خلاف تیری بولي. د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک او په ډېر اسمیل خان کښې د خفیه ادارې یو چارواکي چې کوم خپل نوم جوتول خوښ نه کړل د ډزونو د بدلون د دغه پیش پخلای کړای او دای هغه زیاته کړی ده چې د پاکستان د پوځ سرتیری محفوظ په پیش کښې څه ځاني زیان ورسېدلی نه دی. دغو دواړو چارواکیو د افغانستان لوري ته د مالي ځاني زیان ځانونه ناخبر وبلل. ما هڅه وکړله چې په دغه باره کښې د افغانستان د پکتیکا صوبې د ګورنر ویوند وژغوه خو هغوی خپل ټلیفون پورته نه کړ. په بل لوري په انګور اډا کښې میشتو قبایلیانو مشال ریډیو ته دا هم وشول چې د دغې پیښې نه د ورستې دواړه لوریا ته سرحد بند چې په وجه یې د خلکو تګ راتګ هم ودرېدلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو دنګو د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ دروازه یعنی چپن نن په اتم ورځ هم تړلې ده چې له وجې په سلګونو ګاډي او کانټینران ولاړ پاتې دي. ترانسپورټرانو د پولې د پرانستلو غوښتنه کړې ده چې تفصیلي د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
په چمن کې نن اتمه ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله تړلې وه چې له امله یې د دواړو هېوادو ترمنځ تجارت تر اغېز لاندې راغلی دي. ولې چې د پولې دواړو غاړو ته په شیانو بار په سلګونو لاریانې لا اوس هم ولاړې دي. پر دې باندې د لاریانو ډرایورانو خواشنۍ څرګنده کړې او د حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې پوله دې سمدلاسه خلاصه کړل سي.
ټیرونه ټول خراب شو، باید مونږ لاړ شو، لاره مونږ ته باید خوشی کې او مونږ غټ مشکل سره دوچاري ګوډۍ مونږ ته نه ملاوېږي، ګرځېدی نه شروع ته ډېر مشکل دی، مونږ ته ټول وطن ته تاوان ده، مونږ ته تاوان ده.
یو بل موټروان شانور وایي چې د پولې د بندش له امله یوازې ډرایوران په تکلیف نه دي بلکې د چمن شاریان هم د یو لوی مشکل سره مخامخ دي.
دروازه چې بنده شوې ده د چمن شار خلکو ته ډېر تکلیف سوی دی، خاصطور پر دا ډرایورانو ته. دا یوې هفتې سره شپږ اووه ورځ سره دلته ولاړ روزانه دوی دا دیاړې چړاو د ګاډۍ غه ور نور هم د دوی ته ډېر مشکلات دی. حکومت ته پکار دی چې دې باره کې سوچ وکړي، د ډرایوران د غریبانو باره کې سوچ وکړي، څه دا ګېټ خلاص
خو نجیب الله بیا وایي چې د پولې د بندش له وجې په زرګونو کسان د بیروزګاروي سره مخ سوي دي.
ډېر ځایو باندې ولاړ دي، دلته ولاړ دي، ودې ته ډېر مشکلات دي. غریبان خلک یو یوه ګاډۍ لري، هغه د کور روزي په دا بچیانو روزي په دا باندې ګټي. پاکستان حکومت او د افغانستان حکومت زموږ دا خواست کوو چې دوی دا دروازه خلاصه کړي او په یو حل لارې افتاو. بس
چمن او سپین بولدک تر منځ پوله دغه وروسته وتړل شوه. کله چې تېره جمعه د افغانستان او پاکستان د سرحدي عسکرو تر منځ د ډزو په نتیجه کې د پاکستان ولور ته 13 کسان وژل شوي او یو 24 زوبل شوي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو دونکو زو کورمه ته په کورمه کې امنیتی او انتظامی چارواکو داوا کړی چې یو ځانمرګ بریدګری هدف ته رسیدو نه مخکې وژل دي. ځانمرګ برید ګرپ ګاډی کې سپور او هڅه کوله چې په امنیتی پوستي برید وکړي. تفصیل تاریخ ورغځي راکوي.
یو انتظامی چارواکی نمونه خودلو په شرط مشال لوډیو ته ویل په دې گاڑی کې ناس کس غوښتل چې د ځنګل په نامه پر امنیتی پوسټ ځانمرګ برید وکړي، خو د هغه دا پلان ناکام کړل شو. دو ویل هلته په پوسټه کې د لوړو چارواکو د امنیت په اړه یو غونډه روانه وه چې دغه پیښه رامنځته شوه.
کولا خدا د هیڅ کولو نو د خدای پاک ډېر لوی فضل و چې مونږ د ترهګرو د خودکش حکومت حمله وا د مونږ ناکام کړ.
د دغه پیښې پس امنیتی ځواکونو ټوله سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده او هلته لټونی عملیات پیل کړي دي او څوک هم له پولیس سره نږدې نه پرېږدي. د دغه پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان له پولیس سره نږدې بوړکی د بره کورمې په حدودو کې راځي، چیرته کې د دینه وړاندې هم وسلوالو پر امنیتی پوستو بریدونه کړي دي. تر دې مخکې وسلوال طالبانو 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه په خلاصو کې پر امنیتی پوسټ ځانمرګ برید کړی و چې پکې د اف سی ځواک 3 سرتیری سخت زخمیان شوي ول. ځای خبریال ریحان محمد مشرال لډیو ته وایي دا بریدونه هلته د خلکو پر کاروبار ډیر اثر غورځوي. د خلاصو او پکتیا ترمن سرحدي پوله د پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د سند صوبې په سیون شریف کې د لال شاباس کلندر په مزار د ځانمرګ برید وروسته تړلې ده. تاریخ ورغځي. مشال ریډیو پیښور.
د قبایلی سیمو په اړه یو بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو. د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړي وایي حکومت پر سره لوس کړی چې د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې کې به فاټا اصلاحات د بحث لپاره وړاندې کړي. دوی هیله مندي چې د سینټ او قومي اسمبلی به دغه اصلاحات منظور کړي. تفصیل سراج ظهیر نو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا نه ځینې د پارلیمان غړو وویل چې دا غونډه یوه نقطي غونډه ده او په دې کې به یوازې فاټا اصلاحات وړاندې کیږي. په دې اړه د فاټا پارلیماني مشر حاجی شاه جیګل وویل
په سنگل پوینټ ایجنډا باندې 15 تاریخ باندې سیشن راوغوښتو. د 20 تاریخ پورې امید دی چې په دې 15 ورځو کې د سینټ نام پاشي او د قومي اسمبلی نام پاشي او قبایل په قومي دایره کې شامل شي.
مشال ریډیو چې په دې حقله په پارلیمان کې د نورو سیاسي ګوندونو نو پوښتل، نو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي علي محمد خان وویل چې د دوی ګوند د فاټا دولت سره ولاړ دی او چې د فاټا ولس غواړي دوی به یې مرستې کوي.
فاټا ریفورمز کې زمونږ پارټي نورې پارټي هم ټول سره مضبوط ولاړ یو. ان شاء الله زمونږ خواهش ده چې د فاټا ریفورمز وشي. اوس هم پکې میاسه ډیر ډیلې وکړه.
د وا منیسټر ګوند ویان زید خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا اوله دا غوښتنه کوله چې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي.
زمونږ د فاټا د نمائنده چکم پریو خیدیو آغا واری چاگا مرجر شپا خیبر پختونخوا کی مونگ دا آغی سر والاری خب پک لکا آغی شلم تاریخ آغی آخری ڈیڈلائن ور کڑا دے دا اوس دوی ہوئی چی مونگا ون پاین ایجنڈا مانا دا خوارو خدا حدی کی امینمنٹ پکا دی چاین چاین امینمنٹ ہوشی او کچری آغی مطمئن نو نو چی آغی سرنگ جدو جیحت کئی مونگ بسرا این پی ود آغی نمخ کی
ہم داشان مشال لیڈیو چی پدی اڑا پا قومی اسمبلی کی دا جماعت اسلامی دا غڑی شیر اکبر خان نو پختل نو آغا اوی
جماعت اسلامی خود واخنا دے ساتھ
بل پلو د زیارت پورس په اسلام آباد کې په خپل چیمبر کې لرسنیو سره خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې پارلیمان سره د قبیلې سیمو د عیني حیثیت بدلولو اختیار نشته. دا بدلون یوازې له قبیلو سره په سلام مشوره کی دیشی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اړو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو د خبر په خوا د تعلیم وزارت وای د 2013 اتلسم د مالی کال په تعلیمی بجټ کې د روان کال پرتله 18% اضافه به کوي. د صوبای حکومت تر مخه په تیرو دوه کلونو کې هم له هر کلنه زیاتې پیسې په تعلیم لګولې دي. نور تفصیل به د زلان یوسف زی په دې رپورت کې وورو.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې اډیشنل سیکرټری قیصر عالم مشال رډیو ته وویل چې را روان مالی کال کې به صوبایي حکومت یوازې د سیکنډري اینڈ ایلیمنٹری یا د ثانوي تعلیم لپاره شاوخوا 138 ارب روپے اږدي. نوموړی زیاتوي چې روان مالی کال کې د تعلیم بجټ 138 ارب روپے او چې نږدې ټول یې استعمال کړی دی. د تعلیم لپاره کار کوونکې د یوې غیر سرکاري ادارې چارواکي عمر او رغزه وایي چې د تعلیم د پرمختیا لپاره د موجوده حکومت ځنې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو دې سره سره د تعلیم او نصاب معیار ته هم توجه ورکول پکار دي. د تعلیم د وزارت تر مخه د صوبې نږدې 200 سکولونه یې په ماډل یا مثالی سکولونو بدل کړي دي او په تیر درې کال کې نږدې 3000 زده کوونکي له شخصي سکولونو سرکاري سکولونو ته راغلي دي. د یاد ادارې اډیشنل سیکرټری قیصر عالم وایي چې دوی د تعلیم د معیار ښه کولو لپاره د یوې خاصې پالیسۍ د لاندې کار کوي. د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ د رپورت تر مخه په صوبه کې د 10% سکولونو چار دیواری نشته، په 8% سکولونو کې د څښلو د اوبو اسانتیا، په 12% سکولونو کې بجلی او په 15% سکولونو کې د لیټرین یا تشناب اسانتیاوي لا هم شتون نه لري. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. په کراچۍ کې لس کال وړاندې پر 12 مې د ډزو په پیښو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي ول او بیلابیلو سیاسي ګوندونو ادعا کړې وه چې وژل شوي د دوی کارکونان ول، خو په دغه پیښه کې متاثر کسانو لوی شمیر د پښتنو دی او دوی نن هم انصاف ته سترګې په لار دي. تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې ورو.
د 12 مئی د پیښې یو متاثر تن شاهد افریدی دی. څوک چې په دغه پیښه کې بچ پاتې شوی او په خپلې د جوبل ملګرو تر څنګ مړی هم راپورته کړي. شاهد مشال ریډیو ته د هغه وخت د سترګو لیدلې حال بیانولو پر وخت ویل چې دوی د یوې قافلې په شکل کې د کراچۍ د نړیوال هوایی ډګر اړخ ته روانو چې د کالابوټ سیمې سره نږدې پې ډزې شروع شوې.
موږ روانو د ملي رار دغه کالابوټ په دې کې د رامل ډزې شروع شوې. متحده ریلی ولاړه وه او رامل ډزې شروع شوې، بس دا پته به نه لګې د ډز کم ځای نه کیږي.
په دې پیښه کې وکیلان هم شامل وو، نو ځکه د هغې وروستو هر کال 12 مئی وکیلان د تورې ورځ په توګه نمانځي. د سند های کورټ وکیل قادر خان وایي چې د دې پیښې ذمہوار هغه فوزي حکمران وو چا چې د پاکستان آئین مات کړي او بیا په دغه غدداري کیس هم روان دی، خو تر اوسه نه خو هغه حکمران ته کوم عدالت سزا ورکړه او نه یې د 12 مئی د پیښې ځپلو کورنیو ته انصاف ورکو.
کوم اصل ملزم دی؟ هغه پرویز مشرف. پرویز مشرف خلاف د پاکستان د آئین د غدداري کیس ته هغه ته سوسه نه وایي. دا تیشو دا خون ډیر غټه واقع وا، د آئین نه د غدداري واقع خو د دې هم غټه واقع ده. دا چې تر سو پورې د دې ملزمانو ته سزاګانې نه ورکړل شوی نو د پاکستان ټول وکیلان به په دې باندې دا خپل ځلې ساتي او ننوم د هغې ثبوت دا دی چې تقریبا ټول پاکستان کې د وکیلانو هرتال دی. په دې خبره
په دا ورځ د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر کارکنان د لانډي سیمې نه د هوایي ډګر پر لور هم را روانو او د یاد ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټري یونس بونیری وایي چې دوی 100 واره عدالتونو درخواست کړي چې د دې پیښې اورېدنه وکړي، خو تر دې دمه هیڅ چا دې اړخ ته پام نه دی کړی، نو ځکه دوی هر کال په دا ورځ احتجاجونه کوي او د دې پیښې د وژل شوو کسانو په یاد کې غونډې را جوړوي.
نو زموږ نن هم دغه مطالبه هم هغه ده چې د ملک د مقتدر ادارو نه د 12 مئی خلکو ته انصاف ملاو شوی، نو دا غنه بعد په دې ملک کې دومره زیاته دهشت دہشتگردی نوا
یادون دا جدا پیخه پر داسې محل رامنځته شوی و چې د هغه وخت د فوزی صدر پرویز مشرف لخوا د ستر عدالت یا سپریم کورٹ د لری کړی شوی مشر جج چیف جسټس افتخار محمد چودھری د بهاله تحریک په زور کې و. د نوموړي د هر کلی لپاره بیلابل سیاسي ګوندونه او د وکیلانو یو لوی شمیره هوایی ډګر اړخ ته روانه وه چې د ښار په فیصل سړک یا شارع فیصل کې ور باندې وسلوالو ګولې چلولې وې. په هغه پیخه کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي وو او تر سلو زیات کسان ژوبل شوي وو چې پکې یو شمیر د ژوبل کېدو وروستو معذوران شوي هم دي. خلص کاله تېرېدو وروسته هم د دې پیښې ذمهوار لا نه دي په ګوته کړل شوي.
دا مشال ریډیو دا
مشال اډو ته تاسو غوږی درنور دونکو وښوې ده مازیګر 15 بجې عبدالحی کاکړ هم را سر په سټوډیو کې موجود دي نو له هغه نه د خبرونو لنډی زور.
د بلوچستان په مسون کې 14 سوي چې پکې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. په 14 کې د پاکستان سینټ مستیال مشر او د جمعیت علما اسلامي مشر مولانا فیض غفور حیدری هم لږ زخمي شوی خو د هغه ډرایور وژل شوی. پولیس ویلي 14 د شه جمعات سره نږدې نن د جمعیت ترمنځ ورسته وشو. د خبر پښتونخوا پولیسو د پلټنیز رپورت نه چې مکه دوه وجې په سپریم کورټ کې د مشال خان د وژنې مقدمه اوریدنه ځنډول شوې ده. د مدني ټولنې فعال سنایجاز په وینا نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ د مشال خان وژنې مقدمه اوریدنه خو د خبر پښتونخوا پولیسو لخوا پلټنیز رپورت وړاندې نه شو چې د خبرې اوریدنه د مې تر 12 منټې وځنډول شوه. د خبر پښتونخوا د زده کړو څنګه وایي د راتلونکي کال په کلنی بجټ کې به د تعلیم لپاره 113 ارب روپۍ مختص کړي. د صوبې د تعلیم مرستیال سیکرټر قیصر عالم دا خبره نن مشالېډو توکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د چین په سفر رهیسوي دی. اسلام آباد کې وزیر اعظم هاوس د خبر شوی بیان لمخي نواز شریف به د یک شمې پرځ د چین په بیجنګ کې په سرمشریزه کې ګډون کوي. افغان چارواکي وایي د کندوز تخار پر لویه لار نن د شپږم ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او دولت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. کندوز ښار ته نږدې د باغ امیر د سیمې اوسېدونکو مشال ریډو ته نن وویل چې د څو ورځو جګړو له امله دوی په خپلو کورونو کې ایسار دي. په کونړ کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو بې پلټ الوتکو د ماڼوګي ولسوالۍ په ټنټیل کې وسلوالو طالبانو په پټنځای برید کړی چې پکې یو قمندان په ګډون درې تنه وژل شوي او یو ټپي دی. د شام جمهوري ځواکونه وایي له داعشه د رقا ښار نیولو په اړه به عملیات د اوړي په لومړیو ورځو کې پیل شي. نن په طبقه ښار کې د خبرو په وخت عبدالقادر حبدلي ویلي باوري دی چې ښار ته د ننوتو او حمله کول به د ګرمیانو په لومړۍ کې پیل کړي. د ترکی ولسمشر ډاټ سرګند کړي چې د امریکا راتلونکي سفر به په داسې حال کې تاریخي ارزښت ولري چې دا وخت د واشنگټن او انکاري اړیکې ټینګې دي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول زو اسلام آباد ته چټ چې د مشال لړیو خبريال سراج زهید د پاکستان د زینو رسپانډ ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانډ خپل ادارې د ډان لیکس لړکی پیدا شوی صورتحال باندې لیکلی. ایکسپریس رسپانډ خپل ادارې کې لیکي په ډان لیکس معاملې باندې چې کوم صورتحال پیدا شوی وو هغه په هیڅ یو لحاظ سره خن نه وو. خو اوس چې دوانو ډلو حکومت او پوز د کومې دانشمندې ښکارونه وکړه او دا صورتحال یې قابو کړو چې لکبلې را پیدا شوی کړکېچ ختم شو نو دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی. د ادارې په وینا پوز او حکومت دوانو ته د حالاتو د سنگینۍ او د سنجیدګۍ احساس دی. هم په دې وجه پوز او سیاسي حکومت په خپل منځ کې پیدا شوی شخړه هوار کړه او دا ځکه چې په پاکستان کې دننه ځینې داسې قوتونه شته چې غوښتل یې دا مسله نور هم زیاته شي چې د دوی مقصدونه پوره شي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان ته دا وخت د ادارو د استحکام ضرورت دی. د سی پیک د معاملاتو نه واخله تر د ترهګرۍ د مسلې د حل لپاره د پوز او د حکومت په یوسف ودریدل ډیر ضروری دی او د دې لپاره به دا ډیره ضروری وي چې راتلونکي وخت کې د دارنګ غلطیانو نه ځان وساتلې شي چې داسې صورتحال بیا پیدا نشي. همدا د جمهوریت د استحکام ضمانت دی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکي آج ورځ پاڼه خپل ادارې کې لیکي د سینټ قائمه کمیټې د روژې مبارک میاشت په احترام کې ترمیمي بل منظور کړي چې پکې یې په هوټلونو باندې په جرمانو کې اضافه کړي. بل پلو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم پروژه کې د
نرخونو قابو کولو لپاره مختلف اقدامات کړي، خو د مسلې مستقل حل تر دې دمه نه دی لټولې شوې. د ادارې په وینا کې حکومتونه پروژه او یا له روژې بغیر په نرخونو باندې قابو موندل غواړي، نور لبه د دې مسلې د حل لپاره کوټلي اقدامات کول وي، ځکه چې دا په عارضي توګه په اقداماتو باندې نه کیږي. ادارې اخري کې لیکي د دې مسلې د مستقل حل لپاره ضروري ده چې مرکز او صوبایي حکومتونه د ولس احساس وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکا غږ ویبپاڼې د پاکستانی وزیر اعظم د بارونو چارو سلاکار سرتاج عزیز له خولې لیکلي چې له افغانستان سره به د پولې پر سر پیدا شوې لانجه په لنډه موده کې حل کړي. هلته ټایمز ورځپاڼې د پاکستان د هوایی الوت اقامي شرکت پی آی ای د پایلټانو د امنیتي مقرراتو سرغړونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکونو مهمې برخې درته نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا غږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدونو د لانجو په اړه په خپل ویبپاڼه یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي پاکستان وایي چې د رواني اونۍ تر پایه به دا مسله او د افغانستان سره د پولې خلاصېدو ته لاره هواره شي. په مقاله کې د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سرګندونې هم راخیستل شوې چې پکې نوموړی وایي د دواړو خواوو سروې کوونکو د نقشې څارنه کړې ده او هیله ده چې دا شخړه به په ورځ دوه کې هواره شي. نوموړی وایي دوی د افغانستان خاورې ته د داخلېدو هیڅ ډول اراده نه لري، نو پاکستان هیله مند دی چې دا ستونزه به زر هواره شي. سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د ډیورنډ کرخه د دوه کلو ترمنځ تیریږي او دا ډیره ستونزمنه ده چې صحیح تایون وشي. همدې کار دواړو خواوو ته غلط فهمۍ پیدا کړي چې په نتیجه کې د تیرې اونۍ بدمرغه پیښه رامنځته شوه. بل پلو ټایمز مجلې د پاکستان د هوایی کرخې پی آی ای د یو پایلټ لخوا یوې چینایي میرمنې ته د پیلوټ خونه یا کاکپټ کې د داخلېدو اجازه ورکولو موضوع راخیستې ده. مجله لیکي د پاکستان د قومي هوایی کرخې شهرت ته د خبرې لا نور زیان رسولې چې ګواکې پایلټ یوې میرمنې ته د پیلوټ خونې ته د داخلېدو اجازه ورکړي او هغې هلته دوه ساعته تیر کړي دي. د شهزاد عزیز په نوم پر دې پاکستانی پیلوټ الزام دی چې د ټوکیو نه بیجنګ ته پلاره روانې دغې الوتکې په کاکپټ کې د یوې چینایي میرمنې په پریښودلو سره د الوتکې د مسافرو ژوند د ګواښ سره مخ کړی او د امنیتي مقرراتو څخه یې سرغړونه کړې ده. دا چې د پایلټ او د چینایي میرمنې د یو بل سره مینه پیدا شوې او شهزاد عزیز خپل ملګری پیلوټ له خونې وستلې تر اوسه د دې خبرې تصدیق نه ده شوې. مجله لیکي د پاکستان یو بل پایلټ بیا په دې تورن دی چې له اسلام آباد د لندن هیترو هوایي ډګر ته په روان الوتکه کې ویده لیدل شوی دی. راپورونه وایي د امیر اختر هاشمي په نوم دغه پایلټ د الوت نه لږه شیبه پس په مبینه توګه الوتکه چې 300 مسافر پکې سپاره و خپل تر روزنې لاندې پایلټ ته سپارلې وه او په خپله ویده شوی و. په مبینه توګه پایلټ تر دوه ګنټو پورې ویده و چې بیا د یو مسافر ورته پام شو او هغه د دې خبرې شکایت وکړ.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې مشر د ازبکستان سفر کړی دی. د نوموړي دا په 13-15 کالو کې لومړی سفر دی چې ازبکستان ته کړی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګ په خپل راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې د کمشنر زید رادول حسن ازبکستان ته د سفر موضوع راخستې ده. ولیکي چې په 1991 کال کې د شوروي اتحاد د نسکورېدو نه پس دغه هیواد ته د یادې ادارې د کوم چارواکي دا لومړی سفر دی. د راپور له مخه د تیر کال د سپتمبر په میاشت کې د دغه هیواد د پخواني ولسمشر اسلام کریموف د مرګ نه پس په واک کې راغلي د ولسمشر شوکت میرزایوف سره نورو چارواکو سره هم خاغلی راد الحسن ملاقات وکړ. د ازبکستان د خارجه چارو وزارت د دې ملاقات په اړه په خپل بیان کې ویلي دي چې ولسمشر میرزایوف د راد الحسن سره په خبرو کې وویل چې یاد هیواد د ملګرو ملتونو ټولو ادارو سره د پرمختګ په اړه تعمیري خبرو اترو ته وړومبیتوب ورکوي او غواړي چې دا خبرې اترې په آزاد ماحول کې وشي. په دغه بیان کې د ولسمشر میرزایوف له قوله ویل شوي چې په ازبکستان کې د ژورو بنسټیزو اصلاحاتو بنیادي نقطه د بشري حقونو په عمومي توګه دفاع کول دي. خو بلخوا د بشري حقونو د نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د مندني آسیا او یورپ لپاره مشر هیو ویلیامسن په ټویټر پاڼه په خپل پیغام کې د دې ملاقاتونو په اړه لیکلي دي چې اوس د ښاغلي میرزایوف لپاره دا یوه لویه موقع ده چې د بشري حقونو په لړ کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف ماضي هیره کړي او د یو بل دور آغاز وکړي. د راپور له مخه اسلام کریموف هغه واکمن و چې د شوروي اتحاد د نسکورېدو نه ډېر مخکې یې په ازبکستان کې داسې واک ساتلی و چې هیڅ یو مخالف به یې نه برداشت کولو. خو اوس میرزایوف داسې ګامونه اخیستي دي چې ترې څرګندېږي هغه غواړي چې دغه د 1.5 میلیونو آبادۍ والا هیواد د یوازیتوب نه وژغوري او د نړۍ د نورو هیوادونو تر څنګ په خاص توګه د خپلو ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ښې کړي. بلخوا د هیومن رایټ واچ یورپي میډیا لپاره ډایرکټر اینډریو سترولهین ویلي چې ازبکستان په تیرو لسو کالو کې د ملګرو ملتونو د دا ډول ادارو دغه هیواد ته په سفرونو پابندي لګولې وه. خو زیاتوي چې که ازبکستان په ریښتونی توګه غواړي چې بشري حقونو احترام وکړي نو د دې لپاره د یو ملاقات نه زیات دا ضروري ده چې د دغه هیواد په جیلونو کې په سوونو بندي سیاسي قیدیان خوشي کړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر وای خی د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت خراب شي. ډینیل کورس تیر مازیګر د امریکا د سنت استخباراتي چارو کمیټې ته د خپل رپورت وړاندې کولو پر وخت ویل ک امریکا په افغانستان کې خپل فوزي حضور پراخه هم کړي، هلته خی امنیتي حالات خراب شي او دا ډول حالات به په 2013 کال کې هم دوام ولري. افغان حکومت په بیا بیا ویلي چې حالات یې په بشپړ توګه تر واک لاندې دي او د وسلوالو طالبانو فعالیتونه یې شنډ کړي دي. نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د متحدو ایالاتو د ملي استخباراتو مشر وایي چې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ له دوام سره سره د افغانستان د امنیتي وضعیت خرابېدل ښایي دوام وکړي. دن کوټس په هغه راپور کې چې پرون یې د سنا د استخباراتو کمیټې ته وړاندې کړ، د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي ضعف، د افغان ملي دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او سیمه ییزې لاسوهنې د افغانستان د وضعیت د ښه کېدو په وړاندې اصلي خنډونه وبلل. کوټس همدارز وویل چې په مجموع کې د طالبانو د وسلوالو فعالیتونو د کمزوري پوځي مشرتابه، د پوځیانو د تیښتې او تلفاتو او د پوځي لوجستیکي نیمګړتیاو له کبله ښایي د افغان ځواکونو عملیات هم کمزوري شي. کورت وویل افغان ځواکونه به د خپل بقا لپاره تر ډیره د نړیوالې ټولنې پر مالی مرستو متکی پاتې شي. په وروستیو څو میاشتو کې چې په ټول هیواد کې جګړې تودې شوې، افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پر وضعیت بشپړ کنټرول لري او ټینګار کوي چې د طالبانو فعالیتونه شنډ کړي دي. خو د ناټو پخوانی جګپړی سلاکار او په مریلند ایالت کې دیره افغان کارپو شفیق همدم وایي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امریکا د ملي استخباراتو راپور پر حقایقو ولاړ دی.
دغه راپور چوین د استخباراتي سازمانونو لخوا ترتیب شوی ده خو حقایق باندې ولاړ ده، او له بله پلوه چوین امریکا متحده ایالات د افغانستان ستراتیژیک همکار ده. حتی د امکان په صورت کې دوی غواړي چې ځینې موضوعات ډیر وخیم ښکاره نه کړي، خو سره له ده هم دوی په دغې گزارش کې د افغانستان د وضعیت څخه ډیر زیات اندېښمن دي.
د امریکا د ملي استخباراتو مشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې وسلوال طالبان که څه هم په 2014 کال کې د کوم ولایت په نیولو بریالي نه شول، خو دوی په تیره د افغانستان په کلیوالو سیمو کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او دا پرمختګ یې ښایي سکل هم روان وی. دن کوټس وویل وسلوالو طالبانو په تیرو دوو کلونو کې وروسته لدې چې مشرانې ووژل شول وضعیت تر ادارې لاندې ساتلی، او زیاته کړه چې په تیره په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې لا هم د امریکا او د امریکا د متحدانو پوځي پرسونل ته ګواښونه شته. خو د داعش ډلې په اړه د امریکا د ملي استخباراتو مشر وویل چې د دې ډلې خراسان څنګه په 2018 کال کې د افغانستان ثبات او په دې هیواد کې د امریکا او د لویدیځو متحدانو ګټو ته یوازې د ټیټې کچې ګواښ رامنځته کولای شي.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورٹ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا ملي استخباراتو ادارې مشر ویلي پاکستان باید خپلو ګاونډیو هوادونو سره اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي او د خبرو اترو د لارې دې کشالی هواری کړي. نوموړي ویلي پاکستان د کورنۍ امنیت پر ځای ساتلو لپاره ښه ګامونه پورته کړي دي. د نوموړي د سرګندونو په اړه اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې ده چې مهمې برخې درته یوې وړیکو د میرستو وړاندې کوو. ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه د یو لوړ پوری امریکایي چارواکي په حواله وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري پروژه ترهګرو ډلو ته نور اهداف ورکوي چې پرې بریدونه وکړي. د امریکا ملي استخباراتو ادارې مشر ډینیل کوټس دا خبره د سینټ د استخباراتي چارو کمیټې ته کړي. یادې کمیټې ته د استخباراتو نور لوړ پورو چارواکو هم ویناګانې کړي. ورځپاڼه لیکي کوټس په خبرو کې پاکستان ته اشاره کړې او هغه هیواد یې له هند سره د اړیکو خرابولو ذمہوار ګرځولې دي. ورځپاڼه د نوموړي په حواله لیکلي چې اسلام آباد د هغه ډلو پر ضد کاروي نه کوي چې د هند ضد دي. د دې ترڅنګ پاکستان د هند په پټانکوټ کې د 2018 کال جنوري میاشت کې د برید پلټونو کې هم ناکامه شوه. هند تور لګولې وو چې وسلوال له پاکستانه دغه برید پلان کړی وو او له هغه مودې راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکي خبرداري ورکړي که چېرې له پاکستان خاورې په هند کې لوی بریدونه وشي نو کېدلی شي چې حالات لا نور خراب شي. کوټس کمیټې ته په خپله وینا کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو په اړه ویلي چې د کنټرول پر کرخه د نو وسلو استعمال سره به حالات نور هم خراب شي. ورځپاڼه لیکي کوټس ویلي پاکستان باید خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي او د خبرو اترو د لارې مسلې هواري کړي. خو نوموړي په خپلو سرګندونو کې په پاکستان اعتماد هم ښکاره کړو او ویلي کورنۍ امنیت او په هغه وسلوالو ډلو یې قابو موندلی چې په هیواد کې دننه آسان اهداف په نښه کوي. د پاکستان حکومت د امریکایي چارواکي ډینیل کوټس د سرګندونو په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي که په بدخشان کې د روسي الوتکو او په سرپل کې له هلیکاپټرو وسلوالو ته د مرستو راپورونه رښتیا ثابت شي نو اقدام به وکړي. د دفاع وزارت وایي دولت او وزیر تیر مازیګر مشال رادیو ته دا خبره کړې ده چې تفصیل د یوسف زدران په دې راپور کې ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمالي ولایتونو کې د فضایي سرغړونو او وسلوالو مخالفینو سره د مرستو په اړه جدي څېړنې کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د پنځمې پورې ویل که څېړونکي پلاوی په دې اړه حقیقت ته ورسیږي افغان دولت به لازم اقدامات ترسره کړي.
د دفاع وزیر مرستیال جنرال صاحب عبدالرحمن په بدخشان کې دی په خپل عمل ته دی هغه تم دا دند سپارل شوی ده چې د نږدې نه وڅاري او مراد علي مراد جنرال صاحب ته په سرپل او فاریاب کې دند سپارل شوی ده چې ساو کی موګوري کچېری حقیقت وی او د سیس ته پیدا کی به په خپل د افغانستان دولت د دې پاک لباندې د مطبوعات سره شریکي او کوم څه چې ضرور وی هغه به مو
دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د بدخشان د اشکاشم سیمه اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ داسې ویډیوګانې ثبت کړي چې په باور یې روسي الوتکې د افغانستان او بدخشان په پوله ګرځي او د افغانستان له هوایي حریم را اوړي. له دې سره د سه‌شنبه په ورځ د سرپل سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې دوه هلیکاپټرو وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات ورکړي دي. شمال ته د دفاع وزارت للی پلاوی د وسلوالو تر ولکې لاندې په پشت باغ سیمه کې د ناپیژاند الوتکو کیناستل نره دوی خوای په دې اړه څېړنې کوي چې دا مرستې اولو ته کې د کوم هیواد دي. له دې وړاندې د ملي شورا ځینې غړو د شمالي ولایتونو اوسیدونکو بیا له وسلوالو مخالفینو سره د روسیې او ایران له مرستو ویلي دي. د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي که ورته سرغړونې ثابت شي افغانستان باید په لومړي سر کې له سیاسي لارو او ملګرو ملتونو ته د شکایت له لارې دا ستونزې حل کړي.
چیرته دا موضوع ثابت شي دولت کولای شي چې په ځینو اقداماتو لاس پورې کړي. هغه اقدامات عبارت د سیاسي اقداماتو څخه دي. کولای شي چې شکایت وکړي او ملل متحده کولای شي چې د دوی سفیر احضار کړي لومړي ځل لپاره دا خبر ورته په ګوته کې.
خو دفاع وزارت بیا د دغو شکایتونو په ثابتېدو سره د خپلو اټکلي اقداماتو په اړه څه نه وایي.
مشال اړتیا تاسې غوږی د افغانستان د دفاع وزارت د بدخشان په دوه ولسوالیو کې له اتیاو څخه د زیاتو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د دفاع وزارت مرستیال افضلمان بیگا مشال اړتیا دا خبره کړې ده چې تفصیل یې د احمد تکل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایي چې د بدخشان ولایت پیشکاشم او زیباک ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له اتیا زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. افضل امان تیره شپه د بدخشان له مرکز فیض آباد څخه په ټلیفوني خبرو کې د هغو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل چې له دوو اونیو راهیسې پیل شوي دي.
جنگای بسیار شدید بین هم صورت گرفت.
ډیره سخت جګړه وشوه څو طالبانو او تروریستانو ته د درنو تلفاتو له اوښتو وروسته چې له اتیا زیات کسان یې ووژل شول، موږ وکولای شوی د اشکاشم ولسوالۍ اړوندې سیمې او کلي او ورپسې د ماسپښین په یوه بجه زیباک ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو له ولکې خلاص کړو. امن زیاته کړه چې وسلوالو د غوی د میاشتې په اتمه له پراخو حملو وروسته د دوو ولسوالیو ته لارو مونده. افغان چارواکو له دې مخکې د زیباک ولسوالۍ سقوط تایید کړی و، خدای نه ویلی چې اشکاشم ولسوالی هم د طالبانو لاسته ورغلې ده. اوس مهال د بدخشان ولایت یمګان او وردوج ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي. بدخشان له لویدیځ لوري له تخار ولایت سره ګډه پوله لري. په دې ولایت کې هم د تخار کندوز د لوی لارې د پرانیستو په مقصد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع وزارت مرستیال امان وویل چې دا لویه لاره به نن خلاصه شي. تر پرون ورځې پورې د ملي اردو او پولیسو څو پوستې د طالبانو لخوا کلابندې شوې وې چې له نیکه مرغه محاصره ماته شوې، خو ګواښونه لا هم شته او په دې سیمو کې عملیات روان دي. هیله من یم چې لاره به د جمعې تر ورځې له دښمن څخه په بشپړ ډول تصفیه شي. امن زیاته کړه چې د تخار کندوز د لویې لارې د پرانیستو په عملیاتو کې هم وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، خو شمېره یې ونه ښوده. د تخار کندوز لویه لاره له نږدې یوې اونۍ راهیسې بنده ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال اړو ته تاسې غوږ یې. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند وایي د ډان ورځپاڼې د راپور په اړه د پاکستان فوج له لورې د خپل بیان واپس اخیستل ښایي چې د وزیر اعظم حکمونه قانوني دي او هم هغه د هیواد چارې پر مخ وړي. دا خبره د یاد ګوند صدیق الفاروق بیگا مشال اړو ته کړې. تیر کال په اکتوبر کې د ډان ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي ول حکومت او فوج ته ویلي چې د ناسمو تګلارو له کبله هیواد یوازیتوب په حال کې دی. فوج او حکومت دواړو دا راپورټ ناسم بللی وو او حکومت د آزادو د رازونو افشا کولو د څېړنې لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې وه چې په نتیجه کې وزیر اعظم خپل سلاکار طارق فاطمی له دندې لرې کړ. نور تفصیل به د اسرار لمون په دې راپور کې وره.
د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون وایي د پوز لخوا د ډان لیگ سپړه د وزیر اعظم هاوس اعلامیه مستردولو خپل د ټویټر بیان واپس اخیستل دا خبره ثابتوي چې هم وزیر اعظم د دې هیواد چیف اگزیکټیو یا اجرایوي مشر دی. د حکومتي ګوند یو مشر غړی صدیق الفاروق وایي د پوز او ولسی حکومت ترمنځ اختلافات موجود وو خو هغه اوس لمنځه تللی.
یو څه تاثر وو، یو خوا ته لږه ډیره غلطي وه خو حل شوه. او چې کومو کارپوهانو دا خبره کړې چې په یو سوچ باندې اختلاف وو او هغه ختم شوه، نو دا خبره بالکل سمه ده. هغوی چې دا کم ټویټ واپس اخیستی او دا خبره یې تسلیم کړې چې وزیر اعظم چیف اگزیکټیو دی او دا هغه حکمونه قانوني حکمونه دي، نو دا د ټول ملک او د ادارو لپاره ډیره بهتره خبره ده.
د ذکر دا چې د پاکستان وزیر اعظم د اپریل پر 9 د ډان ورځپاڼې یو رپورټ په اړه د پلټنیزې کمیټې د سپارښتنو د منظوري وروستو د بنو چارو خصوصي سلاکار طارق فاطمی له څوکۍ لرې کړ. خو دې په ځواب کې د پوز ویان جنرال آصف غفور رو پر ټویټر پاڼه لیکلی وو چې دغه حکمنامه د پلټنیزې کمیټې له سپارښتنو سره سمه نه ده، نیمګړې ده او پوز یې ردوي. خو د شروع په ورځو د پاکستان پوز خپل دغه ټویټر بیان واپس واخیست او ویل چې د پلټنیزې کمیټې د راپور کومه برخه چې وزیر اعظم منظوره کړې وه هغه عملي شوې. د پاکستان حکومتي ګوند او مسلم لیگ نون یاد مشر پر دې اړه له وضاحت ورکولو ډډه وکړه چې د پوز او حکومت ترمنځ څه قسمه اختلافات وو، خو وی ویل چې د پوز لخوا دغه وروستی ټویټر بیان ښایي چې د مرکزی حکومت او پوز ترمنځ اختلافات ختم شوي. خو د سیمه ایزو چارو پوه اپراسیا پټک وایي یو ټویټ سره اختلافات ختمېدای نشي. نوموړی وایي په پاکستان کې له لسیزو راهیسې د پوز او ولسي حکومت ترمنځ د اقتدار پر سر اختلافات روان دي او دومره زر نشي ختمېدی.
اصلی وجہ چې دا مسلې نه دی، دا باندې کې خپل مو کې چې پر اصلي خبره
قدرت سوال دی سیاسی اقتدار سوال دی پاکستان باندې بو حکمرانی څوک کوي
د پاکستان پوزو په خوانی لیفټیننت جنرال ترت مسعود بیاوایی کڅ هم د هیواد د بهرنیو او امنیتی چارو د پالیسیو پر جوړولو د ولسی حکومت او پوز ترمنځ اختلافات موجود دي خو د په خبره د پوز لخوا وروسته ټویټ خایي چې دغه اختلافات اوس تر څه حده کم شوي
دا
د دې خبرې عکاسي کوي چې د پوز او ولسی حکومت ترمنځ په فیصلو کې کومه ترنګلتیا وه هغه تر ډیره حده کمه شوې او له دې داسې هم ښکاري چې پوز اوس دا مني چې باید له ولسی حکومت سره یې اړیکې ښې وي ځکه چې دا وخت د پاکستان له هندوستان سره اړیکې خرابې دي د افغانستان او ایران سره یې هم اړیکې دومره ښې نه دي نو اوس چې پوز د خپل بیان واپس اخیستو کوم فیصله کړي دا یو ښه ګام دی د دې کریډیټ د پاکستان وزیر اعظم او پوز مشر دواړو ته ځي
مشال ډیو هڅه وکړه چې پر دې اړه له پوځي چارواکو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو د پاکستان انګریزي ورځپاڼې ډان د 2018 کال اکتوبر میاشت کې یو ځانګړی راپور خپور کړی و چې پکې د سرچینو په حواله ویل شوی و چې نواز شریف په مشرۍ د امنیت په اړه غونډه کې ولسی حکومت په وستا ویلي وو چې پاکستان په نړیواله کچا د یوازیتوب پر لور روان دی او باید دوی د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي خو د پاکستان وزیر اعظم او پوز دواړو لخوا دا راپور رد کړل شوی و او وروسته یې پر دې اړه یو پلټنیزه کمیټي جوړه کړې وه
اسرار علم مومند چې تاسو رپورټ وړاندې کول درنودونکو د رواني غړي اخري رپورټ په لوستاسو پام را ګرځوم د مومند د غلنی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې د سکول اوبو لوستون زده او باید د دې زر تر زر ورته حل کړي نور تفصیل د شانه واستره زی پر رپورټ کې
په محمود جنسی کې د سخولو د اوبو لټولو زیات مشکل په غلنۍ مرکزی تحصیل کې ویو دا ځکه چې دغه سیمې غرونه سخت دي ونه بوټي نه لري د باران د اوبو د ذخیره بندوبست نه دی شوی نو هر کله چې بارانونه وشي اوبې په جوړو کې وبهيږي د سیمه اوسیدونکو غلام حسین محبوب وايي چې د هغوی په سیمه کې زیاتره ولس په بیا اوبو پیدا کوي ځینې ولس له بهرونو سیمو نه اوبو د ګاډو په ټانکو کې راغواړي او د یوې ټانکۍ بیا له زرو روپو زیاته وي
د خپل ماشومان ګرځي او د اوبو د ټپکی اداره وړي په دې باندې ټول بیماران شو هغه دومره زور نه او کم ځنه لري پسې چرته ګرځي نو دغلته اوبه چې کمی دي غلنۍ ته دا د یو 8 کیلومتره مخکې نه راغلي د برګنداونه
د بایزو سیمه زیاتره هواره د ولی په غرونو کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره بندونه نشته نو زیاتره وختونه ورته د اوبو مشکلات وي دغه سیمه یو اوسیدونکو وای
زمونږ د ژوند کو خړه غوسی ګورنګ د اوبو مشکلات تیر اتړي زیاته چایا پی دا غیله خپل کور کاری ته کی نور نشته د سیو کې نه دغه ته وي ما خو دې کو ځاګه باران نو چې واغه کوتي مستری د کار کې خو مونږ ته جوړ و او بس هغه کې کو ولاړ دې بس ماغه کې دا کو او کړیو کړې ګذر له ماشومان لاس کړو چې نه تلل شي دا غاغه نو ګراو
دا غلنۍ تحصیل وسیدون کې خبريال حیران مومن وای چې کو حکومتي یا غیر حکومتي ادارې د اوبو سرکاري کویان جوړ هم کې نو هغه یوازې د سیمې د یو تن لپاره کارول شي او د سیمې غریب ولستترې فائدہ نه رسی
دې بلار اعظم د مین روډ چې باجوړ په خاور روډ کې کوم دی دا یو تر بل تر ته بیلر پلس پرتی دچکی پرتی د وبو د پارا زنانو ته خو خو شې دی ورته ناس چې هغه وبو اصول کې ټینکر راشي په بګي واجی ټول وبو باقاعده خرچيږي لکه څنګه چې بسو دی راکې زمزم وبو خرچي
په محمد جنسای کې د وچکاله لوجه سکل د غنمو کروندې یوازې په یو غون تحصیل کې شوی و ولې نورو تاثیرونو کې کروندې نه وې شوی او د بر محمد جنسای ولسوي کبرانونو ونه شو او یا حکومتي ادارو سرکاري کویان جوړ نکړل نو ممکنه ده چې د سیمې یو شمیر ولس په کړه کولو مجبور شي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
نرارو اندرکو تاسو د مشال راډیو نه رستې خبری خبرونه واوریدل چې د پښې بوتل رسیدلې وي سوشل بي پاتې دي چې په عبد الحی کاکړ ته یو واری بیا وار ور کو چې تاسو د خبرونو لړنیز وړاندې کړی
د بلوچستان په مستون کې 14 سویچ په 15 کسان وژل شوی او یو شمېر ټپیان دي په 14 کې د پاکستان سېنات مرستیال مشر او جمعیت العلماء اسلامي مشر مولانا غفور حیدری هم لږ زخمی شوی دي خو د هغه ډرایور وژل شوی دي پولیس ویلي 14 د عشه جمعه سره نږدې د جمعیت المنځه ورسته وسوه د خبر پښتونخوا پولیسو لخوا د پلټنې ز ریپورت نه جمع کېدل وږي سپریم کورټ د مشال خان د وچنې مقدمه اوریدنه څنډولې ده د منن ټرنل فاډ حسن اجاز په وینا نن په اسلام آباد کې سپریم کورټ د مشال خان د وچنې مقدمه اوریدل کېده خو د خبر پښتونخوا پولیسو پلټنې ز ریپورت وړاندې نه کړ چې لکهبره اوریدنه د میتر اولس منټي وځندول شو د خبر پښتونخوا د زده کړو څنګه وای د راتلونکي کال په کلنی بجټ کې د تعلیم لپاره 1.3 اشاره روپی مختص کوي. د صوبې د تعلیم مرستیال سیکرټر قیصر عالم نن دا خبره مشاله ته کړې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چین په سفر نن روان شوی دی. اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی خبر پاڼه وایي چې نواز شریف په د یکشنبه په ورځ د چین په بیجینګ کې په سر مشوره کې ګډون کوي. افغان چارواکي وایي د کندوز تخار پر لویه لاره نن د شپږمې ورځې لپاره هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه دوام درلود. کندوز ښار ته نږدې د باغ میری د سیمې اوسیدونکو مشالې ډوټول د څو ورځو جګړو له امله دوی په خپلو کورونو کې ایسار پاتې دي. پر کونړ کې د ملي اردو مطبوعاتي دفتر وایي تېره شپه د نړیوال ځواکونو بے پاله الوتکې د ماڼوګي ولسوالۍ په ټنټیل کې د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای برید وکړ چې پکې یو قمندان په ګډون درې تنه ووژل شو او یو ټپي شو. د شام جمهوری ځواکونه وایي له داعش د رقا ښار نیولو په اړه به عملیات اوړي په لومړۍ ورځو کې پیل کړي. نن په طبقا ښار کې د خبرو په وخت عبدالقادر حودلي ویلي په ورې دي چې ښار ته د ننوتو او حمله کول به د ګرمیانو په لومړۍ کې پیل شي. د ترکیې ولسمشر ډاټ څرګند کړي چې د امریکا راتلونکي سفر به په داسې حال کې تاریخي ارزښت ولري چې دا وخت واشنگټن او انکري اړیکې ټینګلې دي. ترکیې د امریکا لخوا په شام کې کورد وسوالو ته دوستو د ورکولو له امله په غوسه دی. د یورو ایشیا په کچه د سندرو مقابله کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د بیلاروس، کرویشیا او رومانیا سندرغاړي هم بریا ترلاسه کړې ده.
درنو اونکو هم د سره خپل قربا غلایاز د خبرونو باندې عبدالحی کاکړ، ټکنیکی همکار اکرام مسکینیار او نور همکاران له تاسو اجازه غوړو. سوال او بیا هم خوندورو پروګرامو سره تاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا ډار رادیو خبرونه به واوري. خما خام لري، خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خاص ساتئ.